ترانو دوستانو ستړي مشه دا ازادي رادیو په دې مخمنه نیم ساته خبري مجله کې مو زه اجمل انلا خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی سره هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره وای د روان میلادي کال په تیرو نهو میاشتو کې په افغانستان کې د ولسی خلکو مرګ ژوبله په بې ساري ډول زیاته شوې ده. نور رپورټونه هم لرو خو په سر کې په مخړې د دې سات خبرونو ته فریبا ظاهر د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یوناما وایي چې د روان میلادي کال په لومړۍ نهو میاشتو کې په افغانستان کې تر 3000 ډیرو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وشته. د افغانستان او ناټو لوړ پوړي امنیتي چارواکي د روانو پوځي عملیاتو او امنیتي وضعیت ارزونې په هدف بغلان ته سفر وکړ او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل یو ځل بیا پر ترکیه ژغ کړی چې په سوریه کې پوځي عملیات ودروي. د خبرونو تفصیل په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یوناما وایي د روان میلادي کال په لومړۍ نهو میاشتو کې په افغانستان کې تر 3000 ډیرو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وشته ده. د یوناما په اعلامیه کې چې نن خبره سوې راغلي د 2019 کال په دریمه روبه کې د ملکي تلفاتو شمیر لوړ و. د اعلامیې د معلوماتو پر اساس د 2019 کال په لومړۍ نهو میاشتو کې 2503 ملکیان وژل شوي او 5684 تنه ټپیان دي. د یوناما د معلوماتو پر اساس د روان کال د جولای له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر 30 پورې د تیر میلادي کال د همدې مودې پرتله د ملکي تلفاتو شمیر 20% ډیر دی. یوناما په دې خبر پاڼه کې د جګړې لشکې لخوا وغوښتي چې د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره لا ډیر اقدامات وکړي. په اعلامیه کې راغلي د دې مرګ ژوبلې 20% د دولت د مخالف وسلوالو ډلو لخوا ده. د افغانستان دفاع وزیر اسدالله خالد په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قمندان سکاټ میلر او د کورنیو چارو امنیتي مرستیال خوشحال سعادت په بغلان کې د روان عملیاتو او د امنیتي وضعیت ارزولو په هدف هغه ولایت ته ولاړل. دغه پلاوی داسې مهال د افغانستان شمال ته سفر وکړ چې دفاع وزارت وویل په بغلان ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زین نن ازادي راډیو ته وویل چې د عملیات تیره شپه له دریو استقامتونو پیل شو.
دا عملیات له دریو نقطو څخه پیل شوی دی. د دند شهاب الدین، دند غوري او کلګي له سیمه څخه پیل شوی دی. دا عملیات به د ترهګرو لشتون څخه د بغلان تر بشپړې پاکېدو پورې به په جدي توګه دوام ولري. هغه نقاط او سیمه چې هلته جدي تهدید دی په هغو سیمو کې زموږ تمرکز ډېر زیات دی.
شغلی احمد زیاته کړی چې تر اوسه په دې عملیاتو کې پرمختګونه هم سوي خو جزئیات یې ورنکړل. دفاع وزارت تر دې وړاندې په بدخشان، تخار او کندوز کې هم پراخ عملیات کړي چې د دې وزارت چارواکو په خبره ډېرې سیمې له وسلوالو طالبانو بیرته ونیولې او د مهمو افرادو او قمندانانو په ګډون لسکونه طالبان ووژل. په افغانستان کې د شوزو چارو د وی فعالې ظریفه غفاری نوم د بی بی سی د نړیوال شبکې د 2019 کال د سلو الهام بخشونکو او مخکښو شوزو په فهرست کې راغلي دي. په دې فهرست کې دوه ایرانی او یو پاکستانی میرمن هم شته. په دې فهرست کې تر ډیره د هغو کسانو نمونه راځي چې په بیلابیلو برخو لکه چاپیریال ساتنې، زده کړې، مدیریت، نوښت، سپورت او نورو برخو کې اغیزمن کارونه کړي وي. ظریفه غفاری یو هڅاند میرمن ده چې په 1999 کال کې د آزاد علی پلار کې د میدان وردګ د شاروال په توګه اغواره سو. زموږ غلا ازادي رادیو ری د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس او د دې هیوا د بهرنی چار وزیر مایک پومپیو په انقری کې دی څو د سوریې په شمال کې د ترکیه د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د اوربند خوندې کولو پاړه له ترک چارواکو سره خبرې وکړي. د سفر داسې مهال کې چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په تازه سرګندونو کې یو ځل بیا د سوریې له شمال څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو د پریکړې دفاع کړې ده. ولسمشر ټرمپ ویلي دا د امریکا پولې نه دي. ټاکل شوی د امریکایي لوړ پوړي پلاوی نن په انقری کې د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري خو معلومه نه ده چې ولسمشر اردوغان به ورسره وګوري که څنګه. ولسمشر ټرمپ ویلي باوري دی چې پنس او مایک پومپیو به په ترکیه کې بریالۍ خبرې اترې ولري. پام دیال کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل یو ځل بیا پر ترکیه ژغ کړی چې په سوریه کې پوځي عملیات ودروي. میرمن مرکل نن د جرمني پارلمان ته ویلي چې د ترکیه عملیات په سیمه کې د روسیې او ایران رول پیاوړی کوي او دا هغه څه دي چې د مرکل په خبره پایلې نن نسي اټکل کېدی. میرمن مرکل وایي دغه عملیات د لسګونو زرو کسانو د بې ځایه کېدو سبب کېږي او نوموړي دا یو بشري بحران وباله چې لوی جیوپولیټیک نتایج لرلی سي. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم په سوریه کې د ترکیه عملیاتو له کبله د بشري بحران په اړه اندېښنه ښودلی ده. د ولسمشر پوتین ویاند دیمیتری پیسکوف نن په مسکو کې خبریالانو ته وویل د ولسمشر پوتین له ولسمشر اردوغان سره په وروستي ټلیفوني خبرو کې د دغو عملیاتو له کبله د احتمالي بشري بحران په اړه خپل اندېښنه شریکه کړې ده. تکه سوی د اروپای ټولنې مشران هم په بروکسل کې د نن او سبا په غونډو کې په سوریه کې د ترکیه د روان عملیات په اړه خبرې وکړې. او اروپای ټولنې او بریتانیا یو موافقه وکړه چې بریتانیا ته د اروپای ټولنې د وټولو اجازه ورکوي. دا سند باید په دې ټولنې کې ټول شامل هیوادونه لاسلیک کړي. د اروپای کمیسیون مشر ژان کلاود جانکر نن ویل د برگزیت په نوم دا توافق عادلانه او معتدل دی، خو لا هم د اروپای ټولنې د ټولو هیوادونو او د هغوی پارلمانونو ملاتړ ته اړتیا لري. د اکتوبر 1 توافق ته د رسیدو لپاره د ضرب لاجل په توګه ټاکل سوی و، خو دواړه لوري وتوانېدل تر ټاکلې نیټې د مخه توافق ته ورسیږي. د خبرونو پای
خبرنا مولا ازادي راډيو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر یا یوناما وایي چې د روان میلادي کال په تیرو 9 میاشتو کې په افغانستان کې د ولسي خلکو مرګ ژوبله په بېساري ډول زیاته شوې وه. پر دې موضوع به دقیقې شمیرې په کابل کې زموږ له خبریال نه واورو. همدارنګه به دا هم واورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په وروستیو کې وسلوالو طالبانو د مالی وزارت یو مامور وژلی دی. د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې درې ورځې وروسته به د انتخاباتو قسمي پایلې اعلان شي. په عین حال کې د دې کمیسیون مشر ویلا هم هڅه کوي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو قسمي نتایج د تلې په 20مه یعنی په ټاکلي وخت اعلان کړی شي. په دې موضوع هم یو رپورت لرو او هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشر هوا عالم نورستاني سره مرکه دروو. د افغانستان د خزو د چارو یو فعال د بی بی سی د نړیوال شبکې د 2019 میلادي کال د سلو الهام بخونکو مخکښ خزو په فهرست کې راغلي. ظریفه غفاری چې د محل د میدان وردګ خارواله ده له دې سره به مرکه ولرو. او د اروپایي ټولنې غړي هیوادونو مشان په بروکسل کې په هغه غونډه کې راټول شوي چې د عمده بحثونه یې له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو په اړه مطرح. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي چې دروان میلادي کال په تیرو 2 میاشتو کې په افغانستان کې د ولسی خلکو مرګ ژوبله په بېساري ډول زیاته شوې ده. یوناما وایي په ولسی مرګ ژوبله کې د جګړې ښکېل لوري څه لږ او څه ډېر برخه لري. یوناما نن په یو خبره کړي رپورټ کې د ولسی مرګ ژوبلې تازه شمېرې خبرې کړې دي. واصل وصال راسره د کابل له سټډیو نه په تماس کې دی. وصال صاحب، تاسو دا موضوع تعقیب کړی ده، له تاسو به جزئیات واورو.
مننه صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. یوناما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی یا پلاوی د یو تازه راپور له مخې په افغانستان کې د ولسی وګړو د مرګ ژوبلې کچه لوړه شوې ده. د یوناما په راپور کې راغلي چې د روان کال د جولای میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر 1 پورې چې کوم ارقام دوی ثبت کړي ښیي چې د تیر کال د همدې 3 میاشتو په پرتله سږ کال د ملکیانو په مرګ ژوبله کې 20% زیاتوالی راغلی ده. د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی د شمېرونو له مخې د روان کال په تیرو 9 میاشتو کې 8209 تنو ته مرګ ژوبله وختي چې پکې 2503 تنه وژل شوي او 5668 تنه نور ټپین شوي دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د روان کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر 1 پورې چې څومره کسانو ته مرګ ژوبله وختي د 2013 کال د همدې مودې سره ورته ده. په دغه راپور کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامیچی یماماتو له قوله ویل شوي چې د ولسی وګړو د مرګ خوندیتوب له لوړه کچه خی چې د جګړې ټول خلک خوابه باید د ولسی وګړو خوندیتوب ته پام زیات او د عملیاتو پر مهال د خپل چلن ته بیا کتنه وکړي. د یونما په راپور کې په تیر نه همیاشتو کې د ټول مرګ شوبلې دوش په تسلنه د حکومت پر وسلوالو مخالفینو شپږویشت سلنه پر افغان حکومت او ملاتړو ځواکونو او پاتې نورې پر نامعلومو وسلوالو ډلو اچول شوې دي. د یونما په راپور کې ملکیانو ته د اوښتې مرګ شوبلې تر ټولو مهم لامل ځانمرګي بریدونه او ځای پر ځای شوي چاودېدونکي توکي یاد شوي چې د ټولې مرګ شوبلې دوه څلوېښت سلنه جوړوي. بل لامل یې ځمکنۍ جګړې یادې شوي چې د یادې مرګ شوبلې نهه ویشت سلنه او ورپسې هوایي بریدونه دي چې د ټولې مرګ شوبلې یوولس سلنه جوړوي. هڅه مو وکړه په ځمکنیو جګړو او هوایي بریدونو کې د ملکیانو د مرګ شوبلې د زیاتېدو په اړه د افغانستان دفاع وزارت نظر هم واخلو خو بریالی نه شو. په همدې حال کې د پوځي چارو کارپو کابل خان تدبیر وایي کالي ورخه د وسلوالو مخالفینو په حملو کې خلکو ته زیاته مرګ شوبله اوړي، نو بل اړخ ته د افغانستان په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې د همغږۍ د نشتوالي او غیر مسلکي چلند له امله ولسي وګړو ته مرګ شوبله اوړي.
زما په ګمان باندې د ملکي مرګژوبلې که ډېره کچه په د افغانستان د دولت په وسلوال مخالف باندې راوړي، د افغانستان دولت هم خپله پرتیا لري چې په هغه کې د بې مسلکه افرادو اشخاصو په ملکي بخشونو کې ځای په ځای نظامي بخشونو کې ځای په ځای کېدل او د هغو مسؤلیت نه منل د افغانانو د مرګ شاته، دغه څو عوامل یو بل ته لاس سره ورکوي او ملکي مرګژوبله زیاتېږي.
خغله تدبیر د جګړې لاړخونه غوړي چې د جګړې اصول ته په درنوي سره د ولسی وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. وصل وسال ازادي رادیو کابل.
د ملکی مرګ ژوبلې په اړه مو د یونما د وروستي رپورټ واوریدل. په وروستیو کې په افغانستان کې د حکومتي ادارو په ملکی مامورینو هم بریدونه زیات شوي دي. په دې لړ کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې وسلوالو طالبانو تازه د مالیه وزارت یو کارمند لومړی په ډزو وشلې او وروسته یې په راکټ الوزولې چې د کورنیو چارو د وزارت د ویان په وینا د جسد ایری پاتې دي. فیروز عزیزی په اړه رپورټ لري.
په کابل کې د وسلوالو طالبان لولوري دي او دولتي کارکوونکي په بیرحمۍ وشل کېدل. د مالی وزارت د بودجې ریاست سکرتر چې زینت الله نومېده د چهارشنبې په ناوخته د کابل په ارغندې سیمه کې د یوه هدفي وژنې پلان له مخې وژل شوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د مالی وزارت دغه کارکوونکی طالبان وژلی دی.
تېره ورځ د افغانستان د خلکو دښمنانو په ارغندې کې د مالی وزارت یو کارکوونکی هغه له ځان سره وړی دی. لومړی په دازو سره شهادت رسولی، وروسته یې په راکټ باندې ویشتلی. له بعده مرغه فامیل ته همدونه پاتې دي چې هغه یوه لکه یرې ورته پاتې دي. دښمنانو او طالب ترهګرو هغه خپل وروستۍ وحشي څېره یو ځل بیا څرګنده کړه.
تر دې وړاندې په کابل کې د میدان وردګو د جغتو ولسوال راز محمد وزیری هم د طالبان له لوري ووژل شو چې طالبان یې لاسته راوړنه بولي، خو کورنیو چارو وزارت وایي د نوموړي د قتل عاملین یې وژلی دي. همداراز تېره اونۍ د کابل په دوو بېلابېلو ښوونځیو کې په جنایي پیښو کې دوه مدیران هدف وګرځول شول چې د غفور ندیم ښوونځي مدیر ووژل شو او د سواد حیاتي مدیر ټپي شو. له دې سره یو شمېر کابل ښاریان د خلکو د امنیت د نه خوندیتوب له امله اندېښمن دي او وایي چې امنیتي بنسټونه باید د خلکو ژوند او امنیت ته پوره پاملرنه وکړي. حاجی مسلم یار او محمد سعید وای
دغه شک نشته چې هدف وجنې هم زیات شوې دي، بادامنې هم زیات شوې دي او دغه وجه ده چې زمونږ ملک د ترقی سوکاله او خوشحالي نه محروم او بې برخه پاتې دي. په لحاظ مونږ د حکومت نه مغوښتنه کوو چې هغه دغه حالات کنټرول کی، مهاري کی، ترڅو د خلکو لپاره د کار زمينه مساعد شي، ژوند هم په آرام او په سکون باندې شي.
امنیت بیا ډېر زیات ده، زورواک له خوا یا بل خوا مر کیږي، شهادت رسول کیږي، معلومات نسته صدا چا وست چا مړ کړ څنګه چالو څنګه چلنا مختلف خمدغه د خپل امن په خطوګه باندې ونیسي.
دوی وایي که د خلکو امنیت ته جدي پاملرنه ونه شي ورځپلې ته به د ښار امنیت نور هم ګواښونکی شي. د کابل د امنیه قوماندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وړاندې ویلي چې د جرمونو څه باندې نوې قضیې ثبت شوي چې یو پنځوس قضیو ته یې رسیدنه شوې ده. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې وی سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې درې ورځې وروسته به د انتخاباتو قسمي نتایج اعلان شي. که څه هم د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس په دې اړه څه نه وایي، خو زیاتوي لومړی ځنډول شوي نتایج به زر اعلان شي. بلخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس هوا عالم نورستاني ازادي راډیو سره په یوې تازه مرکه کې ویلي چې دوی لا هم هڅه کوي چې په وخت قسمي نتایج اعلان شي. نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغانستان د جمهور ریاست انتخاباتو لومړنۍ پایلو ته خلک په بېصبرۍ سره انتظار کوي، خو په کمیسیون کې یوه باوري سرچینه وایي چې په راتلونکې یوې اونۍ کې به دغه پایلې اعلان سي. بلخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کارونه یې نږدې په بشپړېدو دي او لومړنۍ پایلې به ژر اعلان سي.
مونږ تر ډېره حده پورې خپل کارونه تکمیل کړي دي او کوشش دا روان ده چې انشاءالله ډېر ژر به د افغانستان خلکو ته قسمی او ابتدایی نتایج اعلان کړو. موږ هغه د بایومټریک دستګاوې چې د هغې ریزلټ شیټونه سیستم ته انتقال شوي وو 100% هغه موږ تکمیل کړي دي او د هغې ډیټا انتقال شوې ده.
ښاغلی ننګ زیاتوي، له دې وروسته به په سیستم کې پاکې رایې له ناپاکو رایې د جلا کېدو پروسه پیلېږي. که څه هم ښاغلی ننګ د قسمي او لومړنیو پایلو د کرنې ټې د اعلان په اړه معلومات ورنه کړل، خو د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې سرچینه زیاتوي چې له نن یعنې پنجشنبې وروسته به قسمي پایلې په درې ورځو او لومړنۍ پایلې به په یوه اونۍ کې اعلان سي. ټاکل شوې وه چې له انتخاباتي محل ویش سره سم د جمهور ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د میزان په 28مه اعلان سي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له محل ویش سره سم د کاندیدانو د ملي او نړیوالو څارونکو د نه حضور او سرور یعنی معلوماتي مرکز د سس کار له عمله شپږ ورځې وخت ضایع سوی. په ورته وخت کې یو شمېر انتخاباتي ټیمونه که هم د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په ځان له اعلان سره مخالفت نه لري، خو د رایو په شفافیت ټینګار کوي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیم غړی همایون جریر وایي
موږ تاخیر سره مشکل نه لرو، زموږ هدف دا ده چې صاف او پاک اره وشمېرل شي.
د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه وسول او له انتخاباتي محل ویش سره سم ټاکل شوی و چې وروستۍ پایلې د عقرب په 14مه نیټه اعلان سي. اوس چې لومړنۍ پایلې ځنډول شوې، معلومه نه ده چې وروستۍ پایلې به څومره وخت وځنډیږي.
بلخوا د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي چې لا هم هڅه کیږي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج د تلې په 28مه اعلان کړي. له دې مخکې مو په ریپورت کې واورېدل چې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو اعلان ښایي وځنډیږي. د ولسمشرۍ انتخابات د تلې په 8مه ترسره شول او 14 کاندیدانو پکې برخه اخیستې وه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشرې هوا عالم نورستاني سره احمد تکل مرکه کړي او په سر کې ځینې پوښتلې چې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو اعلان ته څومره وخت پاتې دی.
منګه په ټاکلي وخت بالکل ژمن یو، اوس دوه ورځې لرو ورته د تلې 28مې ته. کوشش کوو چې زمنګه ټایم لاین مس نشي او که آیا نن مس کیږي نو د دې هغه عوامل چې څه عوامل دي هغه به د خلکو سره شریکوو. که ځنډیږي په مغه 28مه د تلې به موږ د افغانستان خلکو ته وایو چې ولې ځنډوو او لاملونه به یې ورته وایو. خو ډېر مهم لامل یې همدا دی چې سر ورته د انتقال د دې تا د انتقال په وخت کې ستونزې موجودې وي یو لامل به یې دا وي، او نور چې موږ څه هره ستونزه وه هغه به د خلکو سره شریکوو او انشاءالله مشکل به نه وي. چې موږ یعنې دا نه وایو خلکو ته چې منګه والی نه دی اعلان کړی، د علتونو او د عواملو سره به ورته وایو چې څه عوامل او څه دلیلونه موږ درلودل.
بله، د تلې په شپږمه تاسو ویلي وو چې هغه خلک هم رای ورکولی شي چې تذکرې سټیکر لري، خو اوس به تاسو یوازې هغه رای شمیرئ چې بایومټریک شوي دي. هغو خلکو ته به ستاسو ځواب څه وي چې رای نه شمیرل کیږي؟
دا یوه پریکړه وه چې د طرز العمل مطابق البته مخکې له دې چې د مخه د هغې نه زموږ ټولې پریکړې په همدې باندې وي چې سټیکر باید ولري او دوی باید رایې ورکړي او رایې هم بایومتریک کوي. نو کله چې په وروستۍ د ټاکنو په ورځ یو ستونزه را پیدا شوه، د هغې ستونزې په اساس باندې موږ فیصله وکړله او هغه فیصله تاسې پوهیږئ چې د تقنین شکل لري، تقنینی سند ګرځي، نو هغه بالکل مالی ول اجرا و خلکو رایه ورکړي، اما بیا هم هغه بایومتریکي رای دي. یوه برخه د پوښتنې ستاسې دا وه چې هغه اشخاصو چې رایه ورکړي آیا هغه چې ونشمیرل شي د تاسې ځواب هغې ته څه وي؟ زموږ ټولې رایې بایومتریک شوي رایې دي، پروسه زموږ ټوله ټکنالوژي وه نو بایومتریکې وي، نو زموږ دپاره بایومتریکې رایې د منلو وړ وي او دي. نو په دې اساس باندې چې چا بې بایومتریکه رایه ورکړي تا به هغه به هغه رایې چې زموږ د پروسې په مطابق نه دي ورکړ شوي. او دا د یادولو وړ دی چې د افغانستان په تاریخ کې یو بېساری کار همدغه و چې همدغه ټیم او موږ ترسره کړو، چې دا به په راتلونکو ټاکنو کې چې ټکنالوژي نه کار واخیستل شي، یعنی هېڅکله به د درغلیو لپاره زمینه نه مساعدېږي.
د اطلاعاتو عمومي زیرمتون یا سرور ته تر دې شېبې په کوم شمېر رایې ورکړل شوې میرمن نورستانۍ، او اټکل مو څه دی چې په کوم شمېر رایې به له دې ټولو رایو څخه باطلې وي؟
د اطلاعاتو عمومي زیرمتون ته زمونږ د 1.1 میلیونه نه اضافه رایې رسیدلې دي، او کومې رایې چې باطلېږي هغه باندې کار روان دی. هغه به هغه وخت کې کیږي چې سرور موږ ته هماغه رایې چې هغه مشکل لري او ستونزې لري هغه فورمي هغه موږ ته راوباسي، پس له هغې به بیا موږ وګورو چې دا څه رقم فورمي دي، د باطلېدلو لپاره کوم عوامل چې باعث دی کیږي چې باطل شي، هغه چې ولري د هغې دلیلو په اساس به هغه باطلې کیږي. طبعا مشکل داره چې وي بیا به معلوم شي، دا به وروسته له تصفیې او د تفتیش او د ټولو مراحلو نه به دا تیریږي، وروسته له هغې نه به په پرېکړه کیږي چې کوم یو باطل شي، هغه نو د تصفیې د پروسې نه البته وروسته کیږي.
او وروستۍ پوښتنه دا چې یو عمومي اټکل تاسو سره شته چې د انتخاباتو ګټونکی به له دې کاندیدانو څخه یو کاندید وي، او که به انتخابات بیا هم د 2014 کال د انتخاباتو په څیر دوهم پړاو ته ځي؟
زمنګ کار په دې باندې شروع دی. تاسو پوهیږئ چې موږ هغه وخت ابتدایي نتایج اعلانولی شو چې هغه ټول مراحل زموږ ته وي، یعنی تصفیه خلاصه شوي وي، تفتیش خلاص شوي وي، پاکې اراوي وي، سوچه او معتبرې اراوي چې د ټولو مراحلو د تصفیې نه تیریږي زموږ په لاس چې راشي، په هغې وخت کې د هر چا چې هر څومره رایې وي د هر محترم کاندید هغه به طبعا موږ اعلاموو، ځکه چې تر اوسه موږ ته هغه تصفیه شوي او پاکې ورنې رای په لاس نه دی راغلی. هغه مراحل چې د تصویر دی هغه ټول پاتې دي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشره هوا علم نورستانی و چې د ولسمشری د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د اعلان او همدارنګه په دې اړوند په نورو مسلو د ازادي رادیو د همکار پوښتنې ځواب ولې. په افغانستان کې د خزو چارو د یوې فعالې او چارواکي نوم د بی بی سي د نړیوالې شبکې د 2019 کال د سلو الهام بخونکو مخکښ خزو په فهرست کې راغلي. ظریفه غفاري دا مهال د میدان وردګ خاروال ده. ملالۍ بشیر له ظریفه غفاري سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په دې فهرست کې د دې نوم شاملېدل ورته په څه معنی دي؟ مرکه په ګډه اورو.
زه دغه نامینیشن د ټولو هغو افغانو نجونو افغانو میرمنو نامینیشن بولم چې په سختۍ او په کړاوونو ځان یو ځای ته رسوي، یو څه لاسته راوړي، سپیشل خپل حقونه لاسته راوړي، خپل حق لپاره مبارزه کوي، ماته نه مني، او د یوې نرواکې ټولنې لپاره خپل ښځینه ښایسته جنسیت او ښایسته شخصیت قرباني کوي.
تا موږ ته مخکې تر دې چې ته د ښاروالي په توګه خپل کار پیل کړې د ځینو ستونزو په اړه ویلي وو، آیا هغه ستونزې اوس هم موجودې دي؟ خلک اوس هم ځینې داسې کړۍ سته چې ستاسو پر ضد دي؟
بلې، د ولایت مقام د نننه نیولې تر بهره پورې طبیعي دي چې مخکې سل دوست او شل دښمن اوس نو سل دښمن شل دوست لري. په دې ناچې ځجبه غفاري کې مشکل دی، دا په دې چې د ډېرو خلکو ګټې د غفاري په شتون تر خطر لاندې دي. د ځجبه غفاري قانون پلي کوي، طرزالعمل مطابق مخته وړي. ستونزې واقعا یعنی اوس هم شته، بالخصوص کله چې یو نرواکه ټولنه کې ته یو تخنیکی ریاست لید کوي او هغه یو ریاست ته حداقل یعنی اتو ساتو یا نه ساتو کاری ساتونو کې تاسو د شپږ ساته بازار کې دی په مارکیټ کې دی د خلکو سره دی د ولس سره دی طبیعي دی ستونزې لري خو خوشبختانه زما خوشبختي په دې کې دی چې عام ولس مې تر څنګ ولاړ دی عام ولس هغه طبقه چې واقعا کار غواړي هغه طبقه چې واقعا خدمت غواړي هغوی تر څنګ ولاړ دی مافیایي کړی او هغه هغه مخرب کړی او مفسد کړی چې پخوا کې و هغه به اوس هم شتون لري خو مګر سوچ نه کوم چې د ولس د ملاتړ سربیره دوی وشي کولی چې خدای نخواسته کوم زیان ماته ورسوي.
ظریفه جانې، ستاسو یو پلان یا برنامه چې د ښار پاک ساتلو په اړه دی، هغه ډیر یادېږي، خلک په دې اړه ډېرې خبرې کوي چې تاسو داسې یو نوښت رامنځته کړی دی چې باید ښار پاک وساتل سي. د دغه پلان په اړه کوم څه راته ووایاست؟
لومړی خو غواړم ووایم چې میدان وردګ مرکز میدان ښار د امنیتي ستونزو له کبله امنیت سیاست او نور امنیتي ودانونه د باسه لګانه یا هم ډسبین د کودو اجازه نه راکوي د ښار دننه، ځکه چې دوه درې وارې چاودنې د کثافتدانیو دننه وشو، میلونه پکې ځای پر ځای شوي. نو زموږ لویه ستونزه د اوس لپاره دا دی، خو ما له همغه اوله ورځه چې دندې ته معرفي شوم په سبا یې له دلی دلی خلکو سره د هر یوې کوڅې خلکو سره مې وکتل، د هر یوې ساحې خلکو سره مې وکتل، کېناستم، پلانونو خلکو سره مې وکتل او ټولو سره داسې داسې یو توافق ته ورسېدو چې هر یو کوڅه به یو ځای داسې ټاکي چې هلته خپل کثافات هم هره روزه سهار اتو بجو پورې ټولوي او د ښاروالي موټر راځي هغه کثافات انتقالی.
دوستانو، ظریفه غفاری وه، دا د میدان ښارواله ده او په وروستیو کې د 2019 کال لپاره د بی بی سی د نړیوال سرویس په سلو مخکښو او اغیز لرونکو ښځو کې راغلی. زموږ غږ له ساده راډیو نه اوري. د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو مشران په بروکسل کې په غونډه کې راټول شوي چې عمده بحثونه یې له اروپایي ټولنې د برتانیې د وتلو په طرحه متمرکز دي. احمد تکلو په اړه یې نور جزئیات.
د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن سرمشریزې ته له رسېدو سره سم له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو پلان یا بریکزټ جامع وباله او ویل دا طرحه هم د اروپایي ټولنې په ګټه ده او هم د برتانیا، او نتایج به یې هم منطقي وي. ښاغلی جانسن د سرمشریزې له پیل وروسته د برتانیا له پارلمان څخه وغوښتل چې د بریکزټ د پلان ملاتړ وکړي. هغه وویل زما ملګرو وکیلانو اوس نو غونډه وکړئ څو د بریکزټ طرحه بې ځنډه عملي کړو. جانسن زیاته کړه چې له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو د اوسنۍ طرحې د عملي کېدو په نتیجه کې پلان شوي اهداف ترلاسه کېدای شي او برتانیا به وکولی شي چې د رواني اکتوبر میاشتې په 1.5 نیټه له اروپایي ټولنې په بشپړ ډول ووزي. جانسن هیله څرګند کړه چې پارلمان به دا طرحه تصویب کړي.
اوس زموږ لپاره هغه وخت را رسېدلی دی چې بریکزټ عملي کړو او بیا په ګډه د خپل راتلونکي شراکت پر رغونه کار وکړو. زما په نظر زموږ شراکت هم د برتانیا لپاره او هم د اروپایي ټولنې لپاره خورا زیات ګټور کېدی شي.
د اروپایي کمیسیون مشر ژان کلاود یونکر وویل په اروپایي ټولنه کې د برتانیا د غړیتوب غځولو ته نور نو اړتیا نشته. یونکر زیاته کړه چې د معاملې ته خوښ دی خو د بریکزټ لپاره خوښي نه دی. په همدې حال کې اورزولا وان دیر لیوین چې په نږدې راتلونکي کې به د اروپایي کمیسیون د نوې مشرې په توګه کار پیل کړي ویلي دي چې بریکزټ د اروپایي ټولنې او برتانیا لپاره د راتلونکو ښو اړیکو ضمن دی. میرمن وان دیر لیوین چې په دسمبر میاشت کې به د ژان کلاود یونکر پر ځای کار پیل کړي وویل دا موافقه به د دواړو خواوو د خلکو او اقتصاد په ګټه وي. لبلې خو د برتانیا پارلمان د روانې شنبه پورت د پارلمان د غونډې د جوړېدو طرحه نن تصویب کړه. دا طرحه چې له مخې پارلمان له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په تیرو 30 کلونو کې د 15 ځل لپاره د شنبه پورت غونډه کوي په ډیر لږ توپیر تصویب شوه. د اروپای ټولنې په دوه ورځنۍ سرمشریزه کې همداراز د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې د پوځي عملیاتو او د اروپای ټولنې د پراخېدو په اړه بحثونه هم په پام کې دي.
دوستانو زموږ آزادۍ راډیو ناوري په همدې سره ورسېدو د دې نیم ساعت خبرې مجلې د پای شېبو ته. سید سمیع عباس په سټوډیو کې دی او په را روانه نیم ساعت خبرې مجله کې به درسره ملتیا کوي.